السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننه رو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
په پاړه چینار کې د 23 جون د پیښو وروسته د خلکو احتجاج پای ته رسیدلی او د ژوند چارې بیا پیل شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان سره سوله غواړي چې دا شان په افغانستان کې یو قومي ملي حکومت ومنل شي. او د فرانس، جرمني او اټلي د کورنو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلي ته د کډوالو په ورتګ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. نن په پاړه چینار کې لاته ورځ راهیسې تړل شوې لارې، بازارونه او سکولونه بیرته پرانستل شوي دي. په پاړه چینار کې د جون په 23 نیټه د بمی چاودنو او د ملیشه ځواکونو د ډزو خلاف د سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د جمعې په ورځ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاړه چینار ته ورغلی وو او د هغوی غوښتنې منلې وې. د دې وروستو دغه احتجاجي ناسته ختمه شوه. په پاړه چینار کې د جون په 23 نیټه په دوو بمی چاودنو د ملیشه ځواک په ډزو کې تر 2.5 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د پاکستان دینی عالمانو شورا د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپین اعلان کړی دی. د علما کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپین یې په پاړه چینار کې د ترهګرۍ پیښې وروستو اعلان کړی دی. مولانا اشرفي په حکومت هم نیوکې وکړې چې د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي او هیڅ بیانیه نه لري.
پاکستانی حکومت کا تو کوئی بیانیہ ہے نہیں.
دا پاکستان حکومت لا سره بیانیہ نشته. ریاست تر وسه څه قسمه بیانیہ نه دره مخ ته کړی. البته یو 15 ورځې مخ کې زموږ د فوز مشر ویلی وو مونږ ټول یو یو او چې کوم غیر مسلمه پاکستانیان دي نو د هغو وینه هم زموږ لپاره مقدسه ده.
مولانا طاهر اشرفي زیاته کړه چې په کمپاین کې به په تعلیمي ادارو او جماعتونو کې په دې موضوع په خلکو کې پوهه پیدا کوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په د روانې میاشتې په 15 نیټه د تاجکستان دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د پاکستان، افغانستان او تاجکستان په سرمشریزه کې ګډون کوي. د نوموړي په وینا چې په استانه کې د وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ شبې ملاقات ښې نتیجې مخې ته راغلي دي. تیره میاشت د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د پاکستان خارجه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې دواړو شرانو ترمنځ لیدنه کې د وسوالو پر ضد د فعالیتونو په اړه یو بل ته د خپل منځي معلوماتو ورکولو او دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سلور اړخیزې ډلې په کارولو هم اتفاق شوی دی. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاسون دیار لسغړي د وسوالو طالبانو په حمله کې وجل شوی دي. د بلخ ته والی ویان منیر فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل دغه پاسونوال نن د اتوار په ورځ په شمتال او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان وو چې دغه پیښه وشوه. دغه ولسی پاسونوال د کورنیو چارو وزارت لخوا د سختریزو وسوالو نه د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل شوي دي. وسوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر وایي له پاکستان سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي کولو په غونډه کې وکړه. هغه وویل
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه چې کو په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي نو دغه به درانه زیانونه اړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس، جرمني او اټلی د کورنو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلی ته د کډوالو په ورتګ خبرې کوي. دغه هیوادونه به د بندرونو له لارې اټلی ته د کډوالو په زیاته شمېره کې د ورتګ او په دې اړه په همکارۍ بحث کوي. دا خبرې د ملګرو ملتونو لخوا د اټلی سره د مرستو د اپیل وروسته مخې ته راغلي دي. اټلی خبرداری ورکړی چې خپل بندرونه به بند کړي او د مرستندویو ادارو د ژغورنې پر هغو بیړیو به فشار زیات کړي چې د لیبیا نه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون ویلي سچې د دوی د سترګو مخې ته په اټلي کې پیښیږي دغه یو ناورین دی. بلخوا جرمن چانسلر انګلا مرکل ویلي دي دوی به په دې مسله کې د اټلي هر ممکنه مرسته کوي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې نن د جولای په دویمه په دمشق کې په دریو موټر بمی چاودنو کې اتلس کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. په دغو کې یو ځانمرګي بریدګر د ښار په تحریر چوک کې له هغې وروسته ځانوالو زوو چې امنیتي عسکر ترې چاپېره شول او دوه نورو ځانونه خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې والو زول. چارواکي وایي دغه حمله کوونکو غوښتل چې د وړوکي اختر د رخصتۍ وروسته په بازار کې په خلکو بریدونه ترسره کړي. عراقی چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د عملیاتو پر وخت په لسګونو وسلوال وژل شول. دا سیمې د داعش وسلوالو په کنټرول کې وې. د عراق د ګډو ځواکونو بیان یحیی رسولی پرون سرکاري ټلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت ډله اوس یوازې په سو سیمو کنټرول لري. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د 2014 کال په جون میاشت کې موصل ښار نیولې وو. په هغه وخت کې اسلامي خلافت اعلان ک. او د نړۍ مشرانو پرون د جرمني په خوانی چانسلر هلمټ کول اخیری مراسمو کې ګډون وکړ او د عقیدت پیرزمنی وړاندې کړې. هلمټ کول ختیز او لویدیز جرمني یو کړی و. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اریدونکو خبرونه د فرخندا ست نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پاړه چنار کې تر 14 مظاهرې وروسته خلکو بیا د ژوند چارې پیل کړې او هیله لري چې حکومت به د امنیت ټینګولو وعده پوره کړي. په پاکستان کې پولما او غک شوي چې د سیمې امنیت لپاره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان غک دی پورته کړي.
په شیعه او په سنی کې د یو قیادت اوس ایران کوي او د بل قیادت سعودي عرب کوي. نو اوس زمونږ دا کیسه چې دا مقامی پاتې نه شوه بلکې اوس مونږ د پراکسی وار یو حصہ جوړ شولو.
په سوابې کې د یو روغتیایي کارکونکو تر وشل کې درست وسایي خلکو حکومت ته درې ورځې وخت ورکړي چې د دې کس د وژونکو خلاف د ګامونه واخلي.
داستانه اهلی را کته ډیر هر سماته وې داستانه اهلی را ته د خلاف اف آی آر بد دهشتګردي.
او په اونۍ سخ پرونه د باختر ستوري کې بعد د اولسي سندرو پاړه وره
پختو محلی موسیقی رختم نن سبا کلو بانډو کې ډېر کمرنګ دا ودې څول عملونه دی. ول عمل دا شدل ته نامنی حاکم دا پسیمو کې
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور اوس ورسو د خبره بنې لومړي رپورت طرف ته د کرمې په پاړه چنار کې تراغ چاودنه ورستو چې پکې شوخه اتیا کسان وشل شي او حالات عادي خواته روان دي. د غلطه خلکو خپل هغه مسایره ختمه کړي چې تر اتو ورځو پورې له چارواکو څخه پکې د امنیت یقیني کولو غوښتنه کولې. اوس د غلطه سکولونه پرانستل شوي او خلکو خپل ژوند پیل کړی دی خو دوی لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کور مې په بڑا چنار کې چې کملارې تعلیمي ادارې کاروبارونه له اتو ورځو راهیسې تړل شوي وو هغه ټول بیرته پرانستل شوي دي. خو پر ننوتونکو لارو باندې لا هم سختي ده او د خلکو کلکه څارنه کیږي. ځایي اوسیدونکو جمشید علي توري وایي په دې وخت د وژل شوو د فاتحې دعاګانې پیل شوي دي او د ژوبلو پوښتنې لپاره د خلکو مخه د هسپتالونو په لور ده.
او نو په دغه وجه باندې چې دنو خلکو یو بل ته پونچ نه کیدو او بل خبره ده چې ریډ زون هم بحال شوی دا کنه او خلک چې کومه ده په ډیر ګنشمیر کې بازار ته مطلب ده زیره زی او خپل ضرورت سمنونه خلی
په باړه چنار کې د جمعې پرز د ځای خلکو احتجاجي درنه هغه وخت ختمه شو غل چې هلتا د پوز مشر جنرال کمجاید بجوا دوره وکړه. په خار کې دا احتجاج بار بار تر هغریزو بریدونو او د ملشی سرتیرو د ډزو پر ضد شروع شوی وو. په پاړه چنار کې سماجی کارکون احمد شفیق توري مشال لوډیو ته وایي
کله چې یو میاشت پاس دوه میاشتې پاس یو د مکه کېږي نو د اثرات سرکېږي نه د اثرات ګهره کېږي. د مسلسل د مکو اثرات دا وو چې خلک تنګ شولو خصوصا یوت نوجوانان تنګ شو ابو دی حد پوری مجبور شو چې هغه مې نه نه
د کور مې په پړه چینار کې د جون په 23 منټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پله پسې دوه بامبي چودنو او د ملشي سرتیرو په ډزو کې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغو بامبي چودنو ذمواري طریقې طالبان، پاکستان، انتقام، وزیرستان او لشکري جنگ وی العالمي منلې ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره. په پاکستان کې علما کونسل وایي د تراګری او فرقی سي کرکې سره مبارزې لړکې به خلک شریک کارتا او هڅوي. د دې شورا غړي وایي چې د پاکستان ریاست د سخت دریځې ختمولو او تراګری مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول څه ستراتیژي نه لري، نو ځکه دینی عالمان باید په دې لړکې لوی کردار ادا کړي. یا د شورا د دې کمپین پیلولو خبره په داسې مهال کوي چې په پړه چنار کې تیرو شپږو میاشتو کې درې لوی چاودنې شوي دي چې اکثره پکې شیاګان په نښه شوي دي. تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان علماي کونسل د ترهګری او فرقواریت پر ضد کمپاین اعلان کړي. د کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي وایي دوی او د شورا نور غړي به یې تعلیمي ادارو او جماعتونو ته ځي او هلته به خلکو کې دا پوهه پیدا کوي چې په ملک کې دونکو بمی او ځانمرګي بریدونه او نور ترهګری د فعالیتونو د شریعت خلاف دي. طاهر اشرفي وایي د پاکستان ریاست د ترهګری مخنیوي په هدف لسره څه بیانیه نه لري او په تعلیمي نصاب کې هم نیمګړتیاوې دي. خرد په خبره د دې مسلو د حل لپاره هم د دوی هڅې روانې دي.
پاکستاني حکومت کا تو کوئی بیانیه ہے نہیں.
د پاکستان حکومت له سره بیانیه نشته. ریاست تر اوسه څه قسمه بیانیه نه دره مخه تکړه. البته یو 15 ورځې مخکې زموږ د فوج مشر ویلو مونږ ټول یو یو او چې کوم غیر مسلمه پاکستانیان دي نو د هغو وینه هم زموږ لپاره مقدسه ده. نو زما په خیال دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې دا قسمه سرګندونی مخه تراغلی. نور خو زموږ حکمرانان په خپل مصلحتونو کې راګیر دي.
ہمارے حکمران تو اپنی مصلحتوں میں مصروف ہیں.
د پاکستان علماء کونسل مشر طاهر اشرفي وایي چې دوی به د پاکستان په حکومت فشار راوړي چې په تعلیمي نصاب کې بنیادی اصلاحات وکړي او د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف یو قومي بیانیه رامنځته کړي. خو نوموړی وایي د پاکستان بارونو او کورونو چارو پالیسۍ سمې دي او په اوس د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کوي. یاد وي چې د پاکستان ریاست اهم دا دریځ لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او هندوستان په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ لپاره د خپل ځمکې نه کارېدل باوري کړي. په اسلام آباد کې یو بل مذهبي عالم مفتي فضل منان بیا د پاکستان علمای کونسل لخوا د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپاین ستاینه کوي. خو نوموړی وایي یاد کونسل ته پکار دی چې د پاکستان پر ریاست اهم فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د وسلوالو ملاتړ کوونکي چې د شریعت ضد کار کوي باید هغوی ته سزا ورکړي.
یاد دہشتگرد دئی سرا واخشتے دی ہویا اور سرا تعلق سا دی ہویا راغے پہ حمایت کی خبر کے نو دیگه جنابے کو ہوتے والے کہ مدد نقصان رچی گلو چنے چان مدد نقصان رچی گلو دا سے خلقو کار خبر دا علماء کو سن نہ کار دی چی دا خلقو خلاف احتجاج کی.
خو په خبر کې مذهبي عالم او ډاکټر قبلا یاز بیا وای چې ترهګری او پزنګړی توګه د فرقواریت مسلې نړیواله بڼه خپل کړي او اسلامي نړۍ چې په دوو برخو کې تقسیم شوی د یوې مشري ایران او د بلې سعودي عرب کوي. نو موړ وای د ترهګری او فرقواریت مخنیوي یوازې د پاکستان علماي کونسل کار نه دی، بلکې د په خبره ټولو مسلمان هیوادونو لپاره پکار دی چې په خپلو کې سره کینی او د دې مسلې حل راوباسي.
اوس دا صورت حال عالمی جوړ شوی دی، بالخصوص چې کوم زمونږ علاقائی صورت حال دی، بیا علاقائی صورت حال سره ایران او بیا د ایران د شام سره اړیکې، بیا د سعودی عرب د قطر او دا ټولې کیسه، بیا د پاکستان خپل یو مقام. نو خره خبره ده چې دنیا اوس تقسیم شوا په شیعه او په سنی کې، د یو قیادت اوس ایران کوي او د بل قیادت سعودی عرب کوي. نو اوس زمونږ دا کیسه چې دا مقامی پاتې نشوا، بلکې اوس مونږ د پراکسی واری وا حصہ جوړ شولو.
د پاکستان علما کونسل یا عالمانو شورا وایي په پړه چینار کې د 23 جون 14 چې شاوخوا 250 کسانو ته یې مرګ جوبله اړولې وه، دوی یې د توه څول چې د ترهګری او فرقواریت ضد کمپاین پیل کړي او د لړکی به دوی لومړی سیمینار د ګل پورز په اسلام آباد کې کوي او بیا به په فیصل آباد، ملتان، کراچۍ او نور یو شمېر ښارونو کې د ترهګری او فرقواریت خلاف سیمینارونه او اجتماعات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د یو روغتیایي کارکونکي تر وژل کېدو وروسته ځایي خلکو حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې د کس د بشونکو خلاف ګامونه واخلي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې راتراګرو زیاتېدونکو فعالیتونو مخه ونیسي. پولیس چارواکو ویلي چې دوی به په دې اړه اف آی آر درج کړي، کوشش کوي چې په پیښه کې ککړ کسان پیدا ونیسي. په دې اړه د سلاند یوسفسی دا رپورټ اورو.
د پرملو تانې مرزا سجاد خان مشال رډیو ته وویل چې د صحت وجلې شوې کارکونکي سهیل احمد د کالو خان اوسیدونکي وو او د نارنجي کلی په ډسپنسری کې به ماشومانو ته حفاظتي ټیکې او ویکسین ورکول او لدې نوکرۍ وړاندې د بیړنیزو مرستو په اداره ریسکیو 1122 کې نوکری کوله.
نن چې د چوټي شوی د چوټې نه راتللو په موټرسایکل باندې راتللو په بدقسمتۍ نه دغه لګې چې د مداخلي لار څخه ډېره رسېدلې ده. نو دغه ځای کې چې دوه کسان په مسله پرې راغلي دي او ډزې بکړي دي، بس دې تقریبا وتلس ډزې لګېدلې دي او هغې نه مړ دی جی. پولیس ورسي، پولیس خو ډېر ډېر زیات ضرر رسېدلې، خو لکه بیا هم د بادې فوج باندې هغې ګډوډ شوي کې نسو ډېر فوراً رسېدلې وه ځای ته.
له دې وړاندې هم په سوابې او د صوبې په نورو برخو کې د صحت او په خاصه توګه د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د پروګرام په کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي چې په کې د ځینې بریدونو پړاو وسلوالو ډلو هم منلې ده. په تازه پیښه کې د وجلې شوي سهیل احمد سپینګیری پلار مشال رډیو ته وویل چې د چا سره یې سبدي دښمني نشته او نن دې خبر چې د زوی قاتلان یې څوک دي.
سار متا مقام راتو کوم تپنول خبر می ما وچا سر دند نیلم کیتا اس کے زمانہ ما دی یوز دی کسانو وچ التے دی ما متے من کزان لا بل ما متے مو ارگلا رو وتا بل تو چٹ و تر وچ داس پتا سو ابے دول م دفتر تا وبد داگی نظر اوت دار کی چاہیے اس تم تے چاہیے اطلاع کر جے پیت زر را شات زر را شات مار کے رات ہم نے وچ دل تر اور دی تم رات وچ تاں کے استاد وی دے مل.
د پوسټ مارټم وروستو د کالو خان کلی اوسیدونکو د صحت د وجلې شوي کارکونکو مړې د مردان سوابې پلوي سړک کې خود د پولیس پر ضد یې نارې وهلې او سړک یې د نیمه ګنټې لپاره د ټرافیک په مخه وتړلو.
دومره وخت خو خلک لس لس مړی سنبالي او دا زما یو مړی ماته پوره مراسلم رو جوړ نه کړی شو. داستانه اهلی را کته ډیر هر سماته وې داستانه اهلی را ته د خلاف اف آی آر بد دهشتګردي 788 کی وای تاسو مونږ سره پدې مو تپې کې چره رور کمال ته پدې درې ورځې کې رزلټ راکول شي. نو راشه ما سره دلته کېنا په دې سر نور په ما سره فیصله وکې.
د احتجاج وروسته پولیس ته نامعلومه کسانو پر ضد د ترهګرې د دفو د لاندې اف آی آر درج کړو. د دې رپورټ تر برابرې دو پیښه کې ککړ کسان نه دي گرفتار شوي، خو پولیس وایي چې ډېر زر باید سهیل احمد قاتلان د قانون په منګولو کې وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته سورې. پاکستانی چارواکي وایي راتراګرې په وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان سره شریکي مبارزې لپاره په یو داسې میکانیزم کار کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیات او همکاري پراخه شي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې دا همکاري د امنیت لپاره ضروري ده. احمد الله نور حال راکوي.
د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د شروع پورس تاجکستان کې پیلیدونکي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه کانفرنس کې برخه اخلي او د سرمشریز غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشورولۍ ترمنځ د ملاقات هم امکان دی. د نوموړي وینا وه چې تیره میاشت په استانه کې د وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ شوی ملاقات ښې نتیجې مخې ته راغلي او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه اړخته روان دي. د سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطو لپاره په میکانیزم مشاورت روان دي او پاکستان په افغانستان کې امن او سوکالي غواړي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې شوی دی. د ذکر ده چې کابل د تیرې سمودې راهسې په اسلام آباد تورونه لګوي چې د حقانی شبکې او طالبانو د لارې افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړي، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي کابل د پاکستان دښمنانو ته خپل خاوره کې پناه ور. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق ویلي دي د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره جوړ جی آی ټی کمیټه غړو له سوچ کول پکار دي چې هغه څه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې عمل باندې د دوی اندېښنې دي ځکه چې له څلورو کالونو راهیسې دوی کار ته نه پرېښودل کېږي. د دې بیان به پر راتلونکي کې څه اثرات وي زموږ د همکار سراج زهیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
لاہور کے دخالی پورس کارکنانو تا وینا کے دریلوے وفاقی وزیر خواجہ صاد رفیق اویل چی حکومت یہ ددی ملک پر مختق غواڑی خصو کی کارت نہ پریک دی دنو موڑی پہ وینا چی دی سپریم کورٹ پہ وینا د پاناما اسنادو دنو رو پلٹن لا پارا جوڑ جے آئی ٹی یا گٹ پلٹنی سے ڈلی لا سوچ کول پکار دی چی اگوی در اختیار لٹن کوی او قبل سا خواجہ صاد رفیق اویل چی دے لڑکی ددوی تحفظات دی زک چی دا ہر سا یوازی د نواز شریف دو خطرہ غرزول د روان دی.
نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ سر نہیں جھکاتا.
د نواز شریف جرم دا دے چې هغه سر ریټی نه کوي، د عدالتي نظام د بالادستۍ جنگ کوي، هغه په ملک کې سیول بالادستۍ غواړي، نو دا وجه ده چې د هغه خپې راخکل کیږي.
پریوزی مشال ریډیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تزیه کار وکیل یوسف علی نو پختل نو د هغه وینا وا
دلتونو باندې کوته او ټول شي دا نو دا خو خبره نه ده. مونږ ټول شي نو د عین دلاندې مونږ باندې او چې مونږ د سپریم کورټ سره هیلپ کوو، مونږ د سپریم کورټ سره مدد کوو، کار پاره مامل کې کار په دې مامل کې نو په بل مامل کې دا نو ایس سچ ولا کا پخاره باندې دا سرات نه ده کیږي ځکه سپریم کورټ کې کوم ځان ځای باندې ناشته نه لري. 500 شپېته شپېته کال د غي تجربې دي، د غي پوهه ده لکه دا چې عام خلک نه دي. دی خو با صدر رفیق په بیان ورکی یا دی خو د عمران خان د پټه چې کم خلک یې عمران خان په خپل دی هغه به یو بیان ورکی او هغه پاغي باندې سرانداز شي. لکه دا سوال نه پیدا کیږي. خو بیا دوه پټو ته پکار دي چې د صبر مظاهره وکي او د فیصله انتظار وکي.
همدا شان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار اجمل خټک کشر نه پدی اړه او پختل نو هغه ویل باید چې یوازې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد عملیات و نکړل شي، بلکې سوچ هم په درغلیو کې ککړ وي چې د ټولو پر ضد کاروایی وشي.
دا ښکاري چې دوی ته خپل انجام چې د هغه په نظر باندې لیدې شي نو په دې وجه باندې دوی دا خبرې کوي. چرې دوی ته دا سه خطره په مستقبل کې نه ښکارېدل نو هغه به بیا د خپل کم جذبات دي هغه به مطلب دا چې دا سه نه ظاهرولې. دا سه صبر رضا ګیلانی او پیپلز پارټي سره وشول آیا هغه نه قوم ته څومره فائدہ ملاو شولا، قومي خزاني کې څومره پیسې راغللې. نن ک نواز شریف لاړ شي نو آیا دین او قوم ته څومره فائدہ ملاو شي.
د سپریم کورټ په حکم د پاناما اسناد د نور پلټنو لپاره جوړ جی آی ټی یا ګټ پلټنی سي ډلی ته وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نه رستو یو وار بیا د وزیر اعظم زوی حسین نواز به په 3 جولای، حسن نواز به په 4 جولای او د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز به په 5 جولای وړاندې کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت هسکی منی ولسوالۍ داخلي کډوال د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي نن یې لسمه ورځ ده چې له خپلو کلو نه بې ځایه شوي دي او سره لمر ته په ډاګه کې پراته دي. د هسکی منی قومي مشران بیا وایي د داعش تر ټولو لوی مرکزونه په همدې ولسوالۍ کې دي، په خاصه توګه د دې ولسوالۍ او ټوله د ننګرهار د امنیت په اړه حال د شاه محمود شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د هسکی منی ولسوالۍ داخلي بې ځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. د دوی په خبره زنانه، ماشومان او سپینګیري سره لمر ته په ډا کې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلي خو په سیمه کې دې ورته امنیت خوندي کړي.
گاگرے اسی دن کا ہو گرگرے یہ گاگرا پاپن شغال خارکا ہے گجنا خارکا نہیں مریض دے ٹول نہ خلق را پکڑا شوی نہ دسرا کڑا شوی دے من تے خبر و شو تے بمبار کا جی مر گرا او کوزر جی کوزر جی من گرا پکڑا شو او بمبار گئی دی مشکلات سر مخامخ چھ نہ زشتہ تا ټول اول زما بچی پر هغه کې پراته دي سره ګرمه کې نو بشتا
کیسه دا چې منګه دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې منګه د حکومت را پکړه کې راته یې چې منګه عملیات کوو منګه خلک د غزین ورکو او د غزین چپو پرې شي بس ما یو ځای پورې اندازه لاړ شي نور بیرته په خابه ویرې شي په خابه ویرې شي ډیواله منګه تبور وکړل شي ځای کې منګه دسې غواړو چې منګه امنیت او سوله غواړو منګه نه مواد غواړو نه غنم نه خدای فضل دی وږي نه د غوړې د چینه وږي منګه خاص امنیت وږي
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچې ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالي کړئ، وطن چې خالي شي حکومت په چا کړی. موږ دلته چاته پراته چې دا خلک ټول وځي، موږ به دلته شي وکړو. موږ د خلکو د راغلي دي ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پیښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیل الرحمن شینواری، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ ډېرو ولسوالیو لته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا سل کچر دې خوا ځي، اتیا سل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته. وروره ګوله نه بیا حکومت شته دی تر ولسوالۍ پورې، زموږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د دې خلکو یو طرفه کړي او دوی سره کومکونه وکړي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالۍ که څه هم په دې ولسوالۍ کې د داعش تر ټولو لوی مرکزونو فعالیت مني، خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی.
داعش دلته خو قوي مرکزونه ګورګوري، کلاو شیخا، درینا ورتی، اوغوس کتو، سلور مرکزونه، دای قوی مرکزونه دی. په دې کې ټریننګ ځکیم لري، په دې کې نظامی مواد ځای په ځایم لري، په دې کې راډوم لري، او په دې کې کافی کسان افرادم لري. کله چې جلال آباد سقوط شو بیا به دې بالا دا بل ورځ ما والی صاحب ته ویلي چې د دې جلال آباد سقوط نه به دې بالا وروسته سقوط کوي.
د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومته په خپلو سیمو کې وسلوالو پر ضد عملیاتو غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې د عملیاتو وروسته دې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو وسلوال بیا ونه توانېږي چې په یاد ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي.
مشال ریډیو ته سهار ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د شوقدر سره تړلې د تنازع ښکار د پنځشتو کلو سکولونه چې دي هلته خلک وایي چې د تعلیمي انتظامي صوبې ته حواله شوی دی. د سیمې ولس پرې خوشحاله دي. اوس د دغې سیمې خلک دا هم وایي چې په سیمه کې د وسلوالو لخوا یو شمېر سکولونه ړنګ شوي دي چې د بیا جوړونې لپاره د فاټا تعلیمي محکمې ګام نه پورته کړی دی. خو اوس چې دغه سکولونه صوبې ته حواله شول نو پکې د پرمختیا کارونه هم پیل شوي دي. تفصیل د شانواز ترګزینه اورو.
د تنازع ښکار کړو شوقدر له څلوېښتو زیات سکولونه د صوبې حکومت ته حواله شوي چې په زیاتره سکولونو کې د ودانۍ او د لویوالي کارونه هم شروع شوي. دغه سکولونه له دې وړاندې د محمودو د تعلیمي محکمې لخوا روان وو. په کال 1999 کې د یک غونډه لاندې 25 کلي د شوقدر سره شامل کړی شوي وو، ولې د یادو سکولونو انتظام بیا هم د محمودو سره و چې پروس کال د خیبر پختونخوا حکومت د دغه سکولونو انتظامي ذمواري اغوستلو لپاره د فاټا تعلیمي محکمې سره خبرې شوې او سږ کال د دغه سکولونو انتظام خیبر پختونخوا حکومت ته حواله کړ. په دې سکولونو کې سرکاري های سکول صوبان خور هم شامل دي چې د ذمواري اخستو سره سم ورته خیبر پختونخوا حکومت د هایر سیکنډري سکول ترقی ورکړه او نن وختونه پکې د نوې کوټو د جوړولو کار روان دي. دغه سکول یو استاد خورشید اقبال وای
ایا یکه ورته لیسته کتان جی اشرف قدر ترازی الانکه د ترخلا او د دې خوشه الاخوره ځکه مې چنه دلته هایر سیکنډري سکول لته ارستانه
په سیمه کې دغه سکولونو چشمیر 26 ته سوبي په خپل ولقه کې په اخستو د سیمه ولسم خوشاله دي. په دې سیمه کې وو سکولونه د وسلوان لخوا څوک لوړان دي په بارود الوزول شوی هم دي. وړې د فاټا تعلیمي ادارې د بیا جوړونې لپاره ګام نو پورته کړې. پیر فضیلت شاه د پیر خلا اوسیدونکو دی او هغه وایي چې اوس وړنګ شوي سکولونه هم یو وار بیا جوړ شي. خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیمی سټینډینګ کمیټه چیئرمین عارف احمد زی وای چې دغه سکولونو استادان به هم د فاټا نصوبې ته په لنډ وخت کې حواله کیږي. دا عارف احمد زی پوینا چې نه یوازې د شوقدر بلکې د نورو بندوبستي قبایلی سیمو سکولونه هم صوبې ته حواله شوي چې شمېر له 300 زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ او اوس په پېښور کې د ماسیګر 4:30 بجې کېدونکو دی د فرخند اسد نولن خبرونه وورو. په پاړچینار کې د 23 جون د پیښوروستو د خلکو احتجاج پای ته رسیدلی او د ژوند چارې بیا پیل شوې دي. نن په پاړچینار کې لاته ورځو راهیسې تړل شوې لارې، بازارونه او سکولونه بیرته پرانستل شوې دي. د پاکستان دینی عالمانو کونسل د ترهګرۍ او فرقواریت پر ضد د کمپاین اعلان کړی دی. د علما کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا کمپاین یې د پاړچینار د پیښوروستو اعلان کړی دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف په روانې میاشتې په 15 نیټه د تاجکستان دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د پاکستان، افغانستان او تاجکستان سرمشریزه کې ګډون کوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاسون 14 غړي د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د بلخ توالي ویان مشال ریډیو ته ویلي دغه پاسونوال نن په چمتال او چاربولک کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان وو چې دغه پېښه وشوه. وسلوالو طالبانو د پېښې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر وای له پاکستان سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی د خبرانن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي کولو په غونډه کې کړی دا. د فرانس، جرمنی او اټلی د کورونو چارو وزیران نن د اتوار په ورځ په پیرس کې اټلی ته د کډوالو په ورتګ خبرې کوي. دغه هیوادونه بعد د بندرونو له لارې اټلی ته د کډوالو په زیاته شمېره کې د ورتګ او په دې اړه په همکارۍ بحث کوي. دا خبرې د ملګرو ملتونو لخوا د اټلی سره د مرستو د اپیل وروستو مخې ته راغلي دي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې نن د جولای په 2 د مشک په 3 موټر بمی چاودنو کې 13 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د عملیاتو پر وخت په لسګونو وسلوال وژل شوي، دا سیمې د داعش وسلوالو په کنټرول کې وي. د فرخند اسد نن لن خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د سیره زهیر نوري چې پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
نن نه یې بات رسپانه خپل اداریو کې لیکي د تیرې میاشتې په 23 نیټه په پاړچینار کې د ترهګرې د پیښوروستو توري او بنګش قبیلو احتجاجي درنا پیل کړې وه او غوښتنې کوله تر څو چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نوي ورغلې نو تر هغې به دا درنا نه ختموي. د ادارې په وینا له دې وروسته د جمعې په ورځ د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاړچینار ته ورغې او د قبیلو سره یې ملاقات وکړو، د کومې وروستو چې احتجاج کوونکو خپل درنا ختمه کړه. دریوی که څه هم دا وخت ټول پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی، خو تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ او سخت دریځې نه قبایلي سیمې متاثر شوي. نو په قبایلو کې دامن راوستو یوازینې لار دا ده چې قبایل په پاکستان کې شامل کړل شي. او دې لړکی چې د سرتاج عزیز کمیټې کوم سفارشات وفاقي کابینې منظور کړي او د دې ترڅنګ اکثر سیاسي ګوندونه هم غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي، نو باید چې حکومت زر تر زره فاټه اصلاحات عملي کړي او دغلته د پاکستان عین او قانون وغځول شي چې داشن امن تلار هوار شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق پرس پانه خپل ادارې کلی کې په قبایلی سیمه لنډی کوتل کې د غیرت په نوم د ویجینې د وژنې د خیبر پښتونخوا گورنر نوټس اغسته او د جرګې د خلکو نه جواب غوښته. ادارې وړاندې لیکي کسه هم وی خو دا وخت د جرګې د خلکو نه د پښتنه پکار دی چې کله دی جنې به د الکانو جامع غوستي او د مجبورۍ لوجې به د پلار سره کلندري کوله. په هغه وخت د ټولنې او معاشري
د دې مرسته ولې نه کوله، مقامی مشرانو ولې د دې تپوس نه کولو. ادارې زیاتوي دا جبه خبره ده چې جنې خو اوجل شو، خو چې د دې پرشاد چا لاس ته هغه بچتي. ادارې اخري کلی کې وخت راغلی دی چې د قبایلو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پسندیدګي سرکار وکړل شي، او باید چې انتظامیه د سپریم کورټ د حکم مطابق دغه غیر قانونه جرګي فیصلو کولو ته پریک نګدي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور او فابرس مجللی کی کیو خوبه د چین پاکستان ترمنس اقتصادي راهداري منصوبې تر مخه یو شمیر د پرمختګ منصوبې پیل شي، نو بل خو دا امکان هم دی چې په دغه منصوبو کې په لویه پیمانه درغلي هم وشي. بل خو اف پی لی کی نیټو هیوادونه افغانستان ته په نورو عسکرو لیږلو سلا شوې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
فابس مجلل کی د پاکستان او چین ترمنز اقتصادی راهداري منصوبه به په پاکستان کې د پرمختګ یو شمیر دروازې پرانیزي. د سړکونو د جوړولو سره سره به په دغه هیواد کې ځینې نورې اقتصادي منصوبې هم پیل شي، او دا شان به د پاکستان اقتصاد یو ښه ځای ته ورسیږي. د سیپیک سره به په یو شمیر سیمو کې خلکو ته روزګارونه هم ترلاسه شي، خو د دې سره سره به یو څو داسې خبرې هم وي چې د دغه هیواد لپاره به ډېرې ښې نه وي، لکه په پاکستان کې به رشوت او درغلۍ زیات شي، پاکستان به چین ته قرضدار شي، او دغه هیواد له وړاندې نه قرضدار دي، او دا شان خلک یې د ګرانۍ نه هم پریشان دي. مجلل کی پاکستان ممکنه ده د ډیرو منصوبو لپاره قرض واخلي، او په دغه قرضو د پاکستان لپاره له وړاندې نه د سود اشاره زیاته ده، او دا امکان هم دی پاکستان یو ځل بیا د آی ایم ایف نه قرض واخلي، کوم چې نن سبا د چین د اتحادي هیوادونو لپاره یو ښه ځای نه ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبري ایجنسی لیکي د نېټو مشر یان سټولټنبرګ ویلي د نېټو اتحادي هیوادونه افغانستان ته په عسکرو لیږلو راضي شوي دي، خو دغه عسکر به د جنگ میدان ته نه ورسي. هغه وایي دوی غواړي چې په کابل کې یو مضبوط حکومت مخې ته راشي، او افغان امنیتي عسکر د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ وساتي، نو د دغې لپاره به نړیوال عسکر دوی ته روزنه ورکوي. هغه په برسلس کې وویل دا تاییدوي چې دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره زیاتوي. هغه دا هم وایي په افغانستان کې به نړیوال عسکر په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري، خو افغان عسکرو ته به روزنه ورکوي او مرسته به کوي. سټولټنبرګ په خپلو خبرو کې د دغو عسکرو شمیره ونه خوده، خو ځینې سفارتي چارواکي وایي چې نیټو د نورو 3000 عسکرو په لیږلو خبر کوي. نیټو دا وخت په افغانستان کې 15500 عسکر لري چې پکې نیمایي امریکایي دي.
د فرخنده اسد نه تاسو د فابز مجلې او د اف پی خبري اژانس د لیکونو تفصیل اوریدو. مشال لیډیو تاسو اوري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
قطر ته د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په شمول د یو شمېر عربي هیوادونو لخوا د ورکړل شوو غوښتنو منلو لپاره نیټه سبا یعنی د ګل په ورځ پای ته رسیږي. د هیوادونو په قطر په سیمه کې راتراګرو ډلو د ملاتړ تور لګولې چې قطر یې ردوي. دا چې قطر ور باندې د لګول شوو تورونو او د ورکړل شوو غوښتنو په ځواب کې څه ویلي، دا به د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ریپورت کې له هارون بچا واورو.
په داسې حال کې چې قطر ته د غوښتنو منلو لپاره ورکړل شوی مهلت ښایي پر دوشنبه ختم شي، دغه هیواد د ګاونډیو عربي هیوادونو لخوا د نورو بندیزونو لګول کېدو له خطر سره مخامخ دی. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي دوی ته ورکړل شوی غوښتنې هیڅ د منلو وړ نه وي، بلکې مخه یې د ده د هیواد پر خپلواکۍ وار کول وو. خو نوموړي په روم کې خبریالانو ته وویل دوی تیار دي چې له ګاونډیو عربي هیوادونو سره پر هغو مسلو خبرې وکړي چې هغوی د قطر په اړه راپورته کړي دي. دا لانجه تیره میاشت هغه وخت مخته راغله کله چې سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر قطر د ترهګرو ډلو او د ایران د ملاتړ تورونو لګولو په ترڅ کې له هغه هیواد سره سفارتي اړیکې پرې کړې. د هیوادونو قطر ته لس ورځې مخکې د کویتی چارواکو په لاس د دیارلسو غوښتنو یو لیست ورکړی او ویلي وو چې که قطر یې ونه مني نو پر ضد به لا هم سخت ګامونه پورته کړل شي. له قطر څخه غوښتل شوي چې پر خپله خاوره د ترکیې پوځي اډه او همداراز د الجزیره په نوم تلویزیونی شبکه وتړي. د قطر حکومت دا او د لیست نورې غوښتنې رد کړې دي. خلیجی ملکونو بیا ویلي چې قطر ته په ورکړل شوو غوښتنو بعد هغه هیواد له حکومت سره خبرې ونه کړي. اسوسییټډ پریس خبر ایجنس د روسیې لپاره د متحده عرب اماراتو د سفیر په حواله ویلي چې قطر دغه غوښتنې ونه مني نو دوی به له خپلو تجارتي ملګرو هیوادونو وغواړي چې له دوحې سره سوداګریزي اړیکې پرې کړي. رپورټ زیاتوي په خلیج کې روانې لانجې په سیمه کې د سیلګرۍ او سوداګرۍ سکتورونو ته تاوان رسولی او قطر یې ایران او ترکیې ته لا هم نږدې کړی دی.
داو هارون بادشاہ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د هندستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. پاکستان په خپلو بهرنیو چارو پالیسۍ کې د امریکا ځای چین ته ورکوي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د اسرار عالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاد عزیز چین د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ اساس ګرځولی. لیکوالا پاملا کانسټیبل وای د پاکستان په بهرنیو چارو پالیسۍ کې د واشنگتن زی بیجنګ ته په ورکولو ډیر خلک حیران دي ځکه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له جګړې څخه واخله تر دې دمه پورې امریکې پاکستان ته په میلیونونو ډالره ورکړي او دغه مرستې اوس هم دوام لري. خو لیکوالا وای د زنو لپاره بیا د حیرانتیا وړ نه ده ځکه چې لمیشتو رہی سه له پاکستاني چارواکو سره دا غم وو چې حسینه د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیا د اسلام آباد مرستې بندي کړی او پاکستان د ترګری ملاتړ هیواد وګرځوي. په امریکا کې لډیر وخت رہی سه فریاد دوړو موضوعاتو بحث روان دي ځکه چې افغان چارواکي لډیر وخت رہی سه ګیله کوي چې پاکستان د افغان طالبانو مرسته کوي او که څه هم پاکستان هڅه وکړه چې په افغانستان کې د پیښو له قربانیانو سره د غمرازۍ خودو په وسیله دغه هیواد اعتماد حاصل کړي خو بریالی نشو. همدارازه په دروستیو کې د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم لخوا دا څرګندونه چې پاکستان د خپل ځمکې ترګري لپاره نه کاریدل باوري کړي. د امریکا لخوا د حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترګر ګرځولو او په هندستان د امریکا لخوا د ډرون خرڅولو تړون اهم د واشنگتن او پاکستان اړیکې غیزمنې کړي. د بقالیکون کې په خبره امریکا د افغانستان په اړه نوې تګلارې جوړوي او افغانستان ته د نورو سرتیرو لګولو په اړه هم غور کوي او بلخوا دا خبرې هم کیږي چې پاکستان د یوازې کړل شي. نو په داسې حالاتو کې دا ښکاري چې د پاکستان په اړه به د واشنگتن رویه سختوي. بلخوا چین هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمن سوله راولي او همداراز په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه چې پاکستان د سیمې امنیت پر ځای کولو لړکې مهم رول لوبوي ډیر غټ بیان دی. خو ځینې پاکستاني مبصرینو خبرداری ورکړي چې د پاکستان لخوا پر چین په اقتصادي توګه تکیه زیاتول خطرناک دي.
دا اسرار العالم مومند اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د باختر ستوري. د خبرونه زمو همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونې ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به په پښتو ولسی موسیقي کې د کمرنګي په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسول ظاهر شکیب سره د اکاډمۍ په نشراتي او تباتی کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یوې اختریزي مشاعرې حال هم په یو رپورټ کې درکړو. لومړی رپورت ترازو پښتو ولسی موسیقي چې له پیړیو راهیسې له یو نسل څخه بل نسل ته په میراث پاتې شوی په دې وروستیو څو لسیزو کې کمرنګ شوی چې فولکلور پوهانې لوی لامل د پښتنو په خاوره تپل شوی جنگنی. دا چې څنګه کېدای شي چې د پښتو ولسی موسیقي د پخوا په شان په دیرو او وجرو کې د خلکو زړونو ته سکون وبخي په دغه رپورت کې ورته تم شوی یو. په دې کې شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي رامنځته شوی او هغې موسیقۍ ته ولسی موسیقي ویل کیږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي په دې وروستیو څو لسیزو کې د بدامنیو له امله کمرنګه شوي، او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغې لګولې دي.
پښتو محلي موسیقي رښتیا نن سبا په کلو بانډو کې ډېره کمرنګه ده، او د دې څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې، او وسلوال دا اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو خادیو کې ټنګ ټکور وکړي. چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جرمه کیږي 50,000 یو لک افغانۍ دغسې. دویم لامل یې دا ده چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي، او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدونه په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو ډېر نور قیودات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده، او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیله موسیقي چې اوس د تنزل سره
استاد لال پاچا ازمون وایي چې د پښتو ولسی موسیقۍ ځای اوس غربي موسیقۍ نیولی، خو له خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د خپلو ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسی موسیقي ورځ په ورځ تتیږي، کمرنګه کیږي، ځای غربي موسیقي نیسي. موږ د هغه مخالف بنیو، ولې لږ تر لږه د خپل موسیقۍ د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار ځکه یو چې په نړۍ کې چې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیلو خواو له مخې پیژندل کیږي. یوه خوا یې هم موسیقي ده چې په هغه په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي.
لیکوال او کره کتونکی ولی محمد کنډیوال هم وایي چې د نوی ټکنالوژۍ لراتګ سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګې شوې ده.
نوی ټکنالوژۍ پر تک سره تر ډیره حد پورې هغه پخوانی د موسیقي چې کومې کې سټي وي هغه ټول ټایپونه وو هغه تر ډیره حد پورې منځ ته لیدي. یو لامل شاید همدام وي چې د ټکنالوژۍ پر تک سره د منګه پخوانی محلي موسیقي هماغه سي د ټکنالوژۍ سره عیار یا ډیجیټل نشوله، هغه او د نوی ټکنالوژي ترمنځ یو فاصله راغله. منګې په نوې ټکنالوژي کې هغه کمرنګ وینو.
دا چې خلک څنګه کولای شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقۍ ته ژوند ورکړي، دا پښتنه استاد لال پاچا زمون دا رنګ ځوابوي.
کوایو چې ناامنی ده، د ناامنی د لمنځه وړلو لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره دغه زاړه ارزښتونه راژوندي کول هم د ولس کار دی چې باید راژوندي کړي. او دویمه خبر دا چې که موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیو نه بچه شي او همدارنګه د نورو ناروغیو نه بچه شي، نو ښه خبر ده چې یو ځل بیا خپلو زړو ارزښتونو ته مخه کړو، هغه راژوندي کړو، ځکه هغه زموږ د ژوند سره شریکوي او تجربو سره مو شریکوي. نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښتونو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. کچیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونه شي نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونه شو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د علومو اکاډمۍ مطبوعاتي او اړیکو له عامه مسؤول محمد ظاهر شکیب نه به مو په تېره خپرونه کې د اکاډمۍ د خطي نسخو په اړه لږ ډیر اورېدلې وي. دا چې دوی خطي نسخې څنګه محفوظوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
شکیب صاحب، دا خو سمه ده چې هغه ټولې خطي نسخې د چاپ په ګاڼه سنبالې شي چې ضرورت یې محسوسېږي. پیښور اکاډمۍ کې یو کار روان کړی دی، او زه فکر کوم چې د کومې خارجي موسسې په مرسته دی چې دغه خطي نسخې یعنی سکین کیږي، کمپیوټر ته ورکوي، او بیا هر ځای کې چې څوک اوسیږي دغه خطي نسخو ته لاسرسی پیدا کولی شي د انټرنیټ په ذریعه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه کوم پراجیکټ یا پروژه مخکې نه لري؟
موږ همدغه شان دغه باندې کار کړی دی، د جمهور رئیس سره تفاهم کړی، موږ د دې لپاره یو پلان او برنامه جوړه کړې ده. منګ د یو غټ سکینر چاغړر قیمتي او په یو سات کې څو کتابونه سکین کې او فیډی پی کې کنه د سی یو پروژه منګ ترکار لاندې لرو او فل حال منګ زیات آثار چې دی هغه د زنو دوستانو په مرسته او یاد هغه حدیث سکینر سکینرونو په مرسته باندې چې موږ په ویدلو چې د خرابېږي یاد کې یاد کمرې په مرسته باندې منګ ځنی آثار خوندي کړیم دي تقریبا تر درې زره پورې آثار به مونږ تر اوسه پورې سکین کړي دغه سږ کال چې مونږ په کار شروع کړی دی خو چون مونږ هغه غټ سکینر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی که هغه مونږ ترلاسه کړ مونږ به ډېر زر د علوم اکاډمي ټوله کتابخانه په ډیجیټلي بڼه باندې په کمپیوټر کې خوندي کړو دې ته مونږ انشاءالله پلان دی
یعنی دغه د درې زره یادونه چې تا وکړله په دې کې خطي نسخې هم شته او ځینې کتابونه هم تاسو کوم پیری
تقریبا خطي نسخې به پکې کمې ځکه خطي نسخې په مخصوص ماشین باندې دغه کېږي او دا خو حدیث کې نرونه دي دې کې زیاتره هغه پخوانی کتابونه دي یا پخوانی هغه سل کاله یا یو نیم سل کاله یا خواوشا چې هغه لومړني چاپونه دي د چاپ کله چې په افغانستان کې د چاپ مراحل شروع شول یا په دې کې سراج الاخبار دی سراج الاخبار مونږ ټول سکین کړی دی ځینې نور کتابونه دي چې هغه مونږ سکین کړی دی او دا کار روان دی هر ورځ مونږ د درې څلورو ساعتو لپاره چې مونږ ډېر کم مامورین لرو په کتابخانه کې درې څلور مامورین لرو نو هغه چې کله برق کی بس دغه سکین کوي او یا د کابل مجله شوه د کابل د مجلې مونږ څو کالو کلکشن سکین کړی دی مونږ روان یو چې دغه ټول سکین کو او دا یو کارم بلم کړی دی که ځینې آثار زمونږ سره نه وي مونږ په عامه کتابتون یا د نورو استادانو په کتابتونونو کې د هغې هغه کافیه نه راوړلې او په علوم اکاډمي کې هم خوندي کړي دي تر څو خلک د علوم د خپلو په خپلو تحقیقاتو کې د دغه پخوانیو آثارو او دغه کلکشنونو نه ګټه واخلي
شکیب صاحب کله نه چې تاسې دغه د علوم اکاډمۍ د اطلاعاتو او د
اماړو
د اطلاعاتو او د عامه اړیکو مسولیت په غاړه اغیستی دی چې کار مو د کتابخانې او د نشراتو سره دی په دغه دوران کې به تاسو څو عنوانه کتابونه چاپ کړي او که د یو څو نمونه واخلي
په تیرو زه خو تقریبا د دریو کالونو راغلی یم چې تیرو دریو کالونو کې چې زه راغلی یم زما په دوران کې د علوم اکاډمي هر کال خواوشا دېرش عنوانه کتابونه او د دې تر څنګ چې د علوم اکاډمي لس علمي مجلې دي چې ځینې په دریو میاشتو کې ځینې په دوو میاشتو کې ځینې میاشتنۍ او دو جریدی دی دا په مسلسل ډول باندې چاپیږي البته تیراج به کمی خو دغه ټول چاپیږي او هیڅ کلم په دې کې ځان نه دی راغلی او د دې ترڅنګ مونږ ځنی اطلسونه هم چاپ کړی لکه د پښتنو قبایلو اتنوګرافي اطلس په درې جلد کې هم چاپ کړی څلورم جلد اوس چاپ لاندې دی یا د غیر پښتنو قبایلو هغه اتنوګرافي اطلس چې دوه جلد چاپ شوی دی دایرة المعارف هم تقریبا پنځه جلد تر اوسه چاپ شوی دی شپږم جلد اوس په مطبعه کې دی د کار لاندې دی چې دا به چاپیږي دایرة المعارف دغه لومړی برخه مونږ غواړو چې په شپږو جلدو کې خلاص کو بیا په دې باندې بیا ریویو تاسو خو پته چې دایرة المعارف په ټوله دنیا کې دا هر وخت تر اپډیټ لاندې نو دا زمونږ دویم اپډیټ دی یو اپډیټ تقریبا د نن نه څلوېښت کاله پخوا شوی و چې وروستی هغه ایډیشن یې راوتی او د نن نه څلوېښت کاله پخوا د انقلاب نه مخکې په هغه وخت کې چې په افغانستان کې امن و نو په هغه وخت کې دایرة المعارف باندې کار شو په اوو جلدو کې او دا اوس مونږ په شپږو جلدو کې په ډیجیټلي بڼه پخوا خو په هغه سنګي مطبعه او په ډېر مشکلاتو باندې چاپ شوی اوس په دا نوي شکل باندې بل دایرة المعارف دپاره مونږ دا کوشش هم روان کړی دی دا آنلاین کو په نورو دنیا کې هم د خلک فایده واخلي ځکه کاغذ ته لاسرسی یا کتاب ته لاسرسی ګران وي او ډیجیټلي برخې ته اسان وي نو مونږ په دې باندې کوشش کوو ډېر ژر به ان شاء الله دغه برخه هم مونږ تکمیل کړو علوم اکاډمي
د بختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر لوري د تر سره شوی اختریزه مشاعره حال دغه اختریزه مشاعره چې د جلال آباد خار دی او مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوې و په لزګونو ځوانانو پکې خپل شیری تبازمای وکړه د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل په خپل پرانستون کې وینا کې وویل لیکوال او شاعر د ټولنې پر وړاندې مسولیت لري چې له کړکېچنو حالاتو سره د قلم په ژبه مبارزه وکړي او په خپل لیکونو او شیرونو کې د سولې او امن پیغام ورکړي
کا لیوفا دا سه خبرونه اورو چې هغه خوشنوون کې دي نو د غې ترڅنګ دا هم باید واورو چې اوس هم په ننګرهار کې ادبی او فرهنګي غونډې کیږي او دا د دوی هغه فرهنګ دی چې همیشه د هر حالاتو سره دوی مبارزه کوي او د دې ټولو ناخوالو په مقابل کې دوی خپل سولیز پیغامونه ولست وړاندې کوي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او غزلی وویلی چې د عرفان الله بیدار، عبدالرحمن درد او زمیر احمد احمدی د غزلونو نمونه ستاسې پر وړاندې کدو.
سوله دې پخلا شي، خدای را دې شي، جنگ دې مرور شي چې اختر شي، جوړ دې کړي کابل او پېښور سره، منځ کې دې خیبر شي چې اختر شي،
بارانونه دې په للمو باندې وشي، شنه فصلونه دې په للمو باندې وشي، دنګ دنګ غرونه دې لالا اورېدې وکړي، نخترونه دی پلل مو باندې وشي، د سپرلی نخا ډالۍ د مینانو ګلابونه دی پلل مو باندې وشي،
په جیب کې ګلابونه پټ په پټ ستا د پاره، جانانه د هر باغ له پیره داره تیرو، کوو هر شیبه په شونډو ذکر د جانان، دا څوک وایي چې ورځ هسې بیکاره تیرو.
په دغه مشاعره کې عزت الله جواب د خپل شوخو غزلونو تر څنګ د دریس په نوم آزاد شعر وایو چې خپل خاکې پکې تصویر کړی و.
زه د کاله په دیوال ماته آینې ته ولاړ خپل څیره ګورم، لږ ډنګر شوی یم، ویښتان مې پاتې نه دي، خو بدل شوی نه یم، په خپل دریز ولاړ یم.
او خدای داد خیر خواه د عابد ندیم شیر په ترنم سره وایو چې و برخې دلته را اخلو.
لګی می د عشق ته بسړی کاو بیا لاړ شازار، د محبت جذبې می مړې کاو بیا لاړ شازار، د محبت جذبې می مړې کاو بیا لاړ شا، سرندا ننګونا تیرا توی کزا ماستر گو کے، سردا ننگونا درا تئی کزا ماستر گو کے، وگی وگی استرگی میں مڑے کاؤ بیا لاڑا شا، زار دا محبت جذبی میں مڑے کاؤ بیا لاڑا شا.
د ختیس ادبی بهیر له اڑخه جوړه شوی دا مشاعره تر نیمې شپې پورې وغځېده. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره به، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
نن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال درت دزړوایا دچ په وسشوي وس بسوایم سوایم ما وینن بحال درت دزړوایا ما وینن بحال درت دزړوایا کچوایم تو خو اجازه را کچوایم تو خو اجازه را کچوایم خیر دې سبوایم سبنوایم خیر دې سبوایم سبنوایم دچ پغو سشوی وس بسوایم سوایم ما وینن بحال درت دزړوایم ما وینن بهال درته د زړه بہال درد دسڑ